رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. اوس دلته په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې دي. په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورې.
د کندوز د خان آباد په ولسوالۍ کې په پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیر 9 رسیدلی دی. په ترکیه کې د تشدد د پیښو ډېرېدل د حکومت او کوردانو ترمنځ د سولې پروسه زیانمنه کړې ده. مصر د قطر هغه وړاندیز رد کړی دی چې د اخوان المسلمین ګوند او د مصر د حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولی سي، او د عراق صدر اعظم د اصلاحاتو د راوستلو په لړ کې وړاندیز کړی دی چې د جمهوري ریاست د مرستیالانو او د صدر اعظم د مرستیال مقامونه دي فسخ شي.
نن د یکشنبه ورځ ده. د 1499 کال د اسد د میاشتې 13 ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 9 کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی محمد امین وقاد وایي چې د مولانا سمیع الحق او د پاکستان د نورو ډلو تصمیم د پاکستان د مقاماتو د تصمیم سره تړلی دی او مستقل حرکت نشي کولی. د امین وقاد صاحب مرکه او رپورټونه لرو. د ځوان هیلې پروګرام هم شته. د ځوانانو د چارو معین سره د ځوانانو په نوو پروګرامونو باندې غږیږو. خو اوس د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ په پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیر 9 رسیدلی دی. طالبانو دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د خان آباد د پیښې نه مخکې په کابل کې هم په ځانمرګ بریدونو کې په لسګونه کسان ووژل شول. د تشدد د پیښو په اړه پام وکړئ. د امریکا غږ دی رپورت.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ویلي چې په وژل شویو کې 15 اربکیان او څلور ملکیان شامل دي. پرې برید کې 19 نور ټپیان شوي هم دي. طالبانو دغه ادعا په داسې حال کې کړې ده چې فعالینو د کابل د جمعې د ورځې بمی بریدونو کې د وژل شویو په یاد غونډه وکړه او شمې بلې کړې.
دا ولس چې کوم غم په دې باندې دومره زیات دی او دغه کورونه ویجاړ شوي دي، خلک شهیدان شوي، دلته خلک زخمیان شوي دي، ټپیان لرو، دلته اوس هم خلکو وینه ورکړه، دلته راغلو، نو دې دپاره د خلکو سره غمشریکي وکړو.
د یادونې په دې غونډه کې اکثرو ګډون کوونکو پاکستان په دې تورن کړ چې په افغانستان باندې د بریدونو لپاره طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي دي.
موږ پاکستان ته وشو چې موږ اوس هم یو افغانانو خپل دشمن پیژندل دي چې دشمن پاکستان دی.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دا تورونه رد کړي او وایي
موږ په کابل او د افغانستان په نورو سیمو باندې ترهګریز بریدونه غندو او موږ په دوامداره توګه د افغانستان حکومت سره کار کوو څو د سرحد په اوږدو کې په تګ راتګ بندیز پوره کړو.
بل پلو ته په زابل کې نن په سلګونو کسانو د کابل د خونړي بریدونو غندنه کړې ده او لارونه کړې دي. متحده ایالاتو په کابل کې وروستي بریدونه غندلي دي او له افغانانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. سوزن رایس چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ده، له ولسمشر غني سره د شنبې پورز په ټلیفون خبرې کړې او د امریکا د کورنۍ امنیت مرستیالي لیزا موناکو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف فاطمر سره خبرې وکړې. په افغانستان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات زیات شوي دي، چې شاوخوا 80% مسؤول وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي.
د نفوسو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق چارواکو ویلي دي چې تر 5 راتلونکو کلونو پورې به په افغانستان کې 4 میلیونه نور ځوانانو ته کارونه پیدا شي. د دغه ادارې اساس ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې تامین د ځوانانو د کار سره تړلی دی. دغه اداره زیاتوي چې باید ځوانانو ته د کار موندنې او همداشان دوی ته د شرایطو د برابرولو مسلې ته پام وشي. په افغانستان کې د نفوسو د 80% زیات خلک ځوانان دي، خو ځوانان بیکاره دي، بې سواده دي او د بدامنۍ د ستونزو سره مخامخ دي. په دې حق له د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل نظر اوري.
اسباب کې هغه اسباب چې متاسفانه د هیواد نه زموږ د ځوانانو د فرار سبب کیږي بیکاری او ناامنی ده، چې ناامنی اصلا د بیکاری په وجه رامنځته کیږي. بنان دواړه یو د بل سره تړاو لري.
د نفوسو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق چارواکي او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو مویت نن خپل کلانه راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې 6% ځوانان بیکار او بیروزګار دي. راپورت وایي چې د نجونو د غختلتیا او د بیکاری د لمنځه وړلو ترڅنګ باید چې معرف ته هم پاملرنه وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
مصر د قطر هغه وړاندیز رد کړی دی چې د اخوان المسلمین ګوند او د مصر چې مصر باندې بندیز لګول دی منځګړیتوب کولی سي. د 2013 کال رئیس د مصر حکومت په خوانی جمهور رئیس د لیرکول ورسته د غوند د مصر د حکومت لخوا د زپولو مرکز ګرځیدل دي. د بارنیو چارو وزارت بیان احمد ابو زید د یک شنبه پر ورځ چې مصر په خپل کورونیو چارو کې هیڅ بارنۍ مداخله نه مني او ویلي دي چې د مصر حکومت اخوان المسلمین یو تروریستي سازمان اعلان کړی دی. د قطر د بارنیو چارو وزیر خالد بن محمد عطیه العربی علوم ټلویزیون ته تیرونی ویل چې قطر دې ته تیار دی چې د منځګړی توپ رول ولوبوي چې نظرونه سره نږدې کړي او زیاته کړه چې د قطر حکومت اخوان المسلمین تروریستي سازمان نه ګړي او د مصر د حکومت سره د غوښ خړه سیاسي جنجال بلي.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پیشنهاد کړی دی چې د جمهوری ریاست د مرسیالانو او د صدر اعظم د مرسیال مقامونه دی فسخ کړی شي. د عراق د صدر اعظم دغه پیشنهاد د هغه اصلاحاتو برخه ده چې په عراق کې د غوره حکومت درامهسته کېدو او همداشان د اداري فساد په ضد د مبارزې لپاره شوی. خاغلی عبادی دا وړاندیز په هغه هیواد کې د ناسالم ادارې او خدماتو ته د نر لاسرسي په ضد د 100 هفتو مظاهرو نه وروسته نن د یکشنبې په ورځ کړی دی. په دې څوکیو کې چې عبادی د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده د پخواني صدر اعظم نوري مالکي مقام یا څوکۍ چې فعلاً د جمهوري ریاست مرستیال هم دی هم شامل دی. په وړاندیز کې د ګوندونو او فرقو په اساس د ونډو او چارواکو د ټاکلو د ختمولو خبره هم شامله ده. همدغه راز به د چارواکو لپاره د ګمارل شوو ساتونکو شمیر هم کم کړی شي. د عراق کابینې د صدر اعظم عبادی د غوړندیز منل دي. اوس په پارلمان کې د غوړندیز باندې بحث کیږي او روسي پریکړه به پارلمان کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور کې راغلي دي چې د متحده ایالاتو اف 14 ډوله جنگي الوتکې د ترکیه جنوبي هوایي ډګر ته رسیدلې دي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې ورګډي سي. په ناتو کې د متحده ایالاتو ماموریت د یک شنبه په ورځ په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې اف 14 ډوله الوتکې د انجریک په وډګر کې ځای پر ځای سیوي دي خو نور تفصيلات یې ورنکړل. ترکیه تیر میاشت په دې کانه سو چې د متحده ایالاتو ته اجازه ورکړي چې ستراتیژیک موقعیت لرونکي هوایي ډګر استعمال کړي. بې پیلوټ الوتکو د اسلامي دولت مرکزونه تیرونی په نښه کړل. ترکیه ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې د سختریزو پر ضد به ډیر ژر سخت جنگ پیل کړي.
خبرونه د امریکا غ آشنا رادیو نه اوري. اسرائیل او د يهودو تونلارو په ضد نن نور ګامونه هم خسي دي او په غربي تړنګ کې نور مشکوک کسان هم نیولې دي او دوه مهم تونلاري بند کړی دي چې پرته له محاکمه چې جرم ور باندې ثابت شي شپږ میاشتې په بند کې ساتل شي. پولیس ویلي دي دغه چاپې په غربي تړنګ کې د ورستیو پیښو سره ارتباط لري. خدایونه ویل چې څومره مشکوک کسان نیولې دي. یوه هفته مخکې مشکوک يهودانو د لویدیز غاړې د دوما په کلی کې د جولای په 1 نیټه د یو فلسطینی په کور باندې حمله وکړه او کور ته اور واچو. په دې حمله کې په دې کور کې یو 13 میاشتنی ماشوم وژل شو او د هغه مور او پلار زخمی شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چې دغه حمله یې وغندلې او د تروریزم عمل یې وبللو له حمله وروسته تر فشار لاندې دي چې يهودي چې سختدري زه يهود وزبي.
د سیر پرس خبري اژانس په خپل یو راپور کې ویل دي چې د یمن امنیتي چارواکو او حکومتي پلو وسلوال ویل دي چې د سعودي په مشرۍ د تلافیز واکونه هوایي برید په غلطي سره خپل متحدین په نشکړی دي او لږ تر لږه شل کسان وژلي دي. چارواکو د نوم نصر غنولو پر شرط ویل دي ځکه چې دوی اجازه نه لري چې د خبريالانو سره خبري وکړي. ویل دغه پیښه د یک شنبه پر ورځ ناوخته هغه مال سیوي چې وسلوال د جنوبي یمن په ساحلي سړک د زنجبار شارت په لار وو چې په نشه سیوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د مارچ په میاشت کې د شیا هوتی اغیانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. هوتی اغیان د یمن پلازمینه او د دغه هیواد د شمال زیاترو برخو کنټرول په لاس کې لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو.